افغانستان په منظم او سیستماتیک ډول د افغانستان ته مستوال ګروپونه افراطی ګروپونه د مرحب په تر چتر لاندې ګروپونه روزلي او موږ یې تخریب کړي وو. زه فکر کوم له دې نه وروسته د دغه ډول په اصطلاح نفس سیاست لوبول د افغانستان په ګټه نه ده. پاکستان په د څو څلوېښت کالو په اوږدو کښې د مرحوم داوله زمانې د تر ننه پورې تقریبا چې کم نیمه پېړۍ کېږي هغه سیاستونه یې ولوبول چې هغه نور نو نشي کېدلی چې تداوم یې د افغانستان سلامتیا په یو ډول نه یو ډول ګویه موږ ورته امیدواره
وو. څه شی انتخاب لري افغانستان؟ کوم اقدامات کولی شي؟
ازرم ولې هر ډول اقدامات کولی شي که چېرې د افغانستان دولت د افغانستان د ملت په سر کښې واقع شي او په مشخص ډول په سیمه کښې خپل دوست او دښمن مشخص کړي د افغانستان خلک د خپل دولت سره درېږي هغه په دې معنا چې د افغانستان خلک دا بصیرت هم لري دا درایت هم لري چې خپل دوست او دښمن تشخیص کړي. زما له نظره د افغانستان دولت ته دا ډېره واضح خبره ده چې خپل دوستان په منطقې او نړۍ کښې معرفي کړي خپلو اتباعو ته او همداشان خپل دښمنان په سیمه او نړۍ کښې باید خپلو اتباعو ته په مشخص ډول وپېژني. وروسته د هغه نه هر ګام د یو نوي پالیسي په عنوان کېدای شي مطرح شي او په هغه باندې د افغانستان حکومت خپل بهرنی او پوځي او اقتصادي پالیسیګانې تنظیم کړي.
بله میرمن بارکزی، د وروستي سوال په توګه تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت هم ځینې امکانات لري په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې تقریبا استخباراتي لوبې جریان لري. د افغانستان حکومت له ډیپلوماتیک ډګر پرته نور په استخباراتي برخو کې کوم امکانات لري چې که چېرته پاکستان خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي له هغو نه د یو بلانس او توازن د رامنځته کولو په مقصد کار واخلي؟
پاکستان نه وایي چې افغانستان خپل د ترانزیتي حق نه کار واخلي نو دې نه دا به ښایي چې افغانستان هم پرې نه دي چې د پاکستان مال تجاره منځنۍ آسیا ته ورسېږي. دا یو موضوع. په دویم کوم وسله وال ډلې ته پلی چې د افغانستان دولت په ضد باندې دی او هغه پاکستان تر حمایت لاندې نیولی، افغانستان هم فرصت به ولري چې فکر وکړي چې پاکستان کې کوم ډلې د افغانستان د ګټو په ساتلو کښې ورسره کولی شي موافقه ولري. هغوی لپاره بیا د فکر او تعقل نه کار اخیستل په کار دی. البته دا وسیله هم د افغانستان د دولت په لاس باندې شته. ډیپلوماسۍ لپاره دا به ښایي چې یو ستر ائتلاف جوړ شي په سیمه کښې چې تقریبا د جوړېدو په حالت کښې ده، چې په هغه کښې باید افغانستان د خپل موقف نه د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه باندې یو لابي ګروپ جوړ کړي چې هغه څه چې واقعیتونه دي هغه باید ویل شي. پاتې شوله د استخبارات موضوع. استخبارات نن تاسو ته بهتر معلومه په دنیا کښې چې سرحد نه لري نور یو له بل سره. البته که چېرته افغانستان خپل استخباراتي معلومات شریک کړي د نړۍ نور هېوادو سره نو فکر کوم په هغه وخت کې بیا ټول پوهېږي چې افغانستان څومره په دې تېر یوه نیم لسیزه کې مظلوم واقع شوی. البته افغانستان نه غواړي چې ظالم شي، مګر مظلومیت نه هم توبه هم ده. مظلومیت هم د افغانستان خلکو په درد نه خوري. او ما چې ویل چې افغانستان نور آپشنونه هم لري، هېرم نه شي چې دلته د اوبو موضوع ده. که چېرته افغانستان ښه مدیریت وکړي خپل اوبو مثلا د کونړ رود او دا نور ته فکر کوم چې دا به هندوستان پاکستان سر باندې به یو مستقیم اغېز ولري. افغانستان د ترانزیت موضوع ده، دلته کېدای شي چې افغانستان ښه نقش ولوبوي. د دې تر څنګ افغانستان کولی شي چې نور هم هغه هېوادو سره نږدې شي په سیاست کښې په پالیسۍ کښې او ستراتیژیک اوږدمهاله منافعو لپاره چې هغوی هم افغانستان کوم افغانستان چې دی آزاد.
بله فکر کوم چې زموږ اړیکه قطع شوه. په هر صورت زموږ بحثم تقریبا ختم شوی و. د ولسی جرګه لغړې شکرې بارکزی او د افغانستان د کابل پوهنتون وبخې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځل استاد نصر الله ستانګزینا په دې بحث کې د ګډون په خاطر مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې څو دقیقو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ کوم خصوصیات لري. د ملي شورا ودانۍ د کابل په لویدیس کې دارلمان ماڼۍ ته څیرمه نن پرانستل شوه. ټاکل شوی چې په راتلونکي کې د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارتمانونه هم ودان شي. د ملي شورا نوې ودانۍ د ځینو په باور یو بې ساري ودانۍ ده، خو واورئ چې څه ځانګړنې لري. احمد شیبر په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ 220 میلیونه ډالر مصرف شوی دی چې مسول کسان وای د دې ودانۍ ګنبده په آسیا کې تر ټولو ستره ګنبده ده. دا ودانۍ د کابل په لویدیځ کې دارلمان ودانۍ ته مخامخ جوړه شوې ده چې نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرانسته.
نن زه د تواضع او افتخار احساس کوم چې له ولسمشر غنی او د افغانستان د ملي شورا له ټولو غړیو سره یو ځای د جمهوریت ته استوګن ځای افغان ملت ته اهدا کړم.
د غنوی ملي شورا 15 ودانۍ لري. په دې کې د ولسی جرګې لپاره تالار د 300 شپېته استازو ظرفیت لري او د مشانو جرګې تالار د 160 کسانو ظرفیت لري. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د ملي شورا د نوي ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو څو لسیزو لپاره د افغانستان د پارلمان لپاره د استفادې وړ ده.
دا ودانۍ تقریبا درته ویلی سم چې په سیمه کې به بې ساري ودانۍ وي او د ټولو هغو ضروري وسایلو څخه برخوردار ده چې په نړۍ او په سیمه کې موجود دي. ډېر شایسته او پراخه تالارونه چې د راتلونکو 15 تراویا کال چې د افغانستان نفوذ مخ په زیاتېدو وي د دې څخه نه ګټه اخیستلی سي. هم د ولسي جرګې دپاره او هم د مشرانو جرګې دپاره د ټولو کمیسیونونو دپاره اتاقونه مشخص سوي دي. په مجموع کې د کنفرانس ځایونه لري، د میډیا دپاره بهترینه ځای لري. په عین زمان کې د آی ټي او سیستم او د تلویزیونو د نشرو د ټول تجهیزات او وسایل پکې موجود دي.
د ملي شورا نوې ودانۍ د هندي، افغاني او مغولي معماری یو ترکیب دی. په دې ودانۍ کې د 400 کسانو لپاره یو جماعت او کتابخانه هم شته. همدارس د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارتمانونه په نظر کې نیول شوی دي چې په راتلونکي کې به جوړ شي. د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته هند له امریکا، بریتانیا، جاپان او جرمني پرته تر نورو هیوادو له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. له افغانستان سره دې هیواد تر 2 میلیارد ډالر ډېر کومک کړی دی.
د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د خصوصیاتو په اړه راپور مو اورېده. صفي الله ستانکزای د کابل په سټوډیو کې بیا هم راسره دی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سفر په دوام کې لاهور ته د ښاغلي مودي د سفر په اړه نوې جزئیات راسره شریکوي. ستانکزای صاحب، څه مو اورېدلي دي؟ د هند صدر اعظم پاکستان ته روان دی.
بلې، د هند صدر اعظم پاکستان ته حرکت کړی دی. تمه ده چې په څو نورو دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. د پاکستان ته تګ نه مخکې عبدالله عبدالله د افغانستان د اجرائیه رئیس، همدارس حنیف اتمر د افغانستان دفاع سرپرست وزیر او ځینو نورو چارواکو سره البته د هلیکوپټر د تسلیمۍ په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه او له همغه ځایه بیا لاهور ته سفر وکړ. او ویلي دي چې تمه ده په لاهور کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. که څه هم چې دغه خبرو جزئیات ډیر نه دي روښانه چې اجنډا به په څه باندې وي، خو ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او د اړیکو لپاره د خوالي هڅې او همدارس په سیمه کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه باندې په دغه بحث کې خبرې وشي. البته ښاغلی مودي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې د نواز شریف د زوکړې ورځ هم مبارکي ویلې وه او هیله خودلې وه چې دای د خوشاله او صحتمند اوسی. البته دا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو. د هند صدر اعظم د سفر په اړه همدارس د هندي مقامات او رسنیو هم ډېرې تبصرې کړې وی. له هغې